د ازادي رادیو لومړی یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د بجی اسمبلی شپږم د سپتمبر ولسمه. د ملګری ملتونو سرمنشي وي د افغانستان کشاله چې لویو قدرتونو حل نه کړی سوی، ملګری ملتونو یې هم نسي حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پرېکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی.
دا هم اوري چې د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پیل د خبرونو کېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډېر افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي، چې د هغو له منځه 2,28,244 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان د روان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزي بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.8 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویاند اریندام بکچی پرون پنجشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډېدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
انکه دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا په یو سلاریا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پر خبره ورسېدله او دا کار اوس منځو ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړو خو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور له مخې د دواړو خواوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وې. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوې امنیتی تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سمبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حادثې زیانمنوي. رویټرز خبری اجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی ایستل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یوه پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړي چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرانس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه ده چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی چې دا اونې په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بلا بیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟ تر یوې میاشتې ډېر موده وسوه چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه یې زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډېر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډېره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بندي کړی نه دي. ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوې قوانین تصویبیږي نو د هغو نه ډېره زیاته استفاده نشي کېدلی.
طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي؟ یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی. یعنی دا غزواک نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې تند دی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه دی. تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو ل خپل کړیو ژمنو سره سره ل خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لدلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نمولی لازدی راریو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرن ستونزو سره مخدی.
و حتی اگر ما واقعیتها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لتکوب میشم.
معلوماتو تا دن لازرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی راریو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل امیل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسه محدود او یوشمر خبریالان ده خبری پوخخ پر محل لطاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
مکل دی امن جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. دا مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. دا مهال خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبري پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې دي چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل، ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راتلل ویاندویانې د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هواریدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ پر مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تهدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورسی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشی کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي.
شیزنه لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه هیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د 3 کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوجنی خورې وز د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بسیرا یې لس کلنه وه چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینهواله شوه او څوارلس کاله کېږي چې ورزش کوي. بسیرې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سټډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله به تلو د تپه نادر خان ته، د امید سبز ته او تپه وزیر اکبر خان ته، دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متر و، هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی باز هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ته به د غازی سټډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورسته کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بسیرې په خبره د توکیو د 2000 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په 23 ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترنره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وای انجلی ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کېږي چې مونږ د تمریناتو نه یعنی شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهېږئ چې د وخت نه چې دوی راغلی دي، مونږ نشو کوی چې حتی وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هېڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیلې نه ښکاري او ښایي راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه، او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کمه. او زه چې ترینر وم، دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی و، هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې لوړ شي، یعنی جیت لوړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو.
بسیره په انجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د انجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درک کړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر 40 کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6500 افغان ځواکونه، تر 40000 ډېر ملکیان او 2443 امریکایي پوځیان ووژل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت شاخه او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هیواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څېړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پېښې ته د یوې ناکامې خونړۍ پېښې په سترګه ګوري، خو دوی یو مهم ټکي ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستانه تېر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولې ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بېلابېل خلک او د بېلابېلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو، او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوي له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبي خلکو لږ تر لږه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري، خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتېدل، پوځ تسلیم شو، چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور له طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانیو څلورو ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي دا ګرانه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي، خو له اټکل سره سم شاوخوا 2.4 لک افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه ترسره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیله ګټونکې نه وه او د بریا چانس یې نه و، ځکه چې متحده ایالتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوه.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون وروسته دی له دندې لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لپاره ستنه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمی اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیکي چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 15 غړیو د پریکړه لیک ته مثبتې 9 منفي او 5 سپینې رایې ورکړې دي. په دې پریکړه لیک کې چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې، چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې یعنی د اګست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ازادي راډیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر شپږو لکو او 34,000 ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 30% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوریلار اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. طالب چارواکی وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمه په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیلمند چې د ټول شمولي لپاره به پراتونکو کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حمید کرزی سره دا مرکه اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پوښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حادثو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنې کتنې پر څه راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مدادي چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د حرکت مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو و. اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوه کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوي او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید داود هم شمول وي او کوشش هم همدا وزدادي چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دادي چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بې کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې درسره قانع یم چې بهتر سي لا به شوي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه په کاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده اوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نخواسته زموږ هېواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نخواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلاتو سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کې چې د کومکو او د مرستو باعث تر څو هېواد ته مرستې راورسېږي او رابطه مو قطع نه سي، نو دا به زموږ دپاره د هېواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجر کو.
کارته سب تاسو په کابل کې ګن طالب مشرانو سره ملیدنې کتنې لړلې دي، څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې څه وایي چې دی یو مشروع حکومت دی یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوې دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشروعیت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنایي خبرې سوې دي او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پرې وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي ګیله مندې چې هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته
کرزه سب طالبانو دستی و اجرایه ځواک خو رامنځته که یو موقت اداره منځته رامنځته کړه خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي یا یوه جرګهیي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تېرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروري خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده چې زموږ د خلکو د سوګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندل. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی، د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېره ضروري نه وي خو طبعا د یو قانون اساسي لاندې به کار کوي چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، طبعا یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزو به هلته بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالب مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بی د ټول هوا دوالو د ګډ او غژه د غژه کار چې سر ملګری وي غژه په غژه وي سره او کوشش وکړي او ارقزي وکړي بی دې مختل سرلای شدی د هر هوا او هم د افغانستان د جامعې یو ډیر مهمه مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته ځي او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه دمخه چې مهاجر وو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مې دا و چې زموږ سپین سرې زموږ سپین ږیرې مریضان په پردي ډاکټره ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخصتن دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر دلي په شفاخانه کې. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته تعلیم تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوځو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقی او عزت دی.
مننه کرزه سب طالبان واکونی و او ظاهرانه د سخکاری چې ټول هیله لاري کمی پایله ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای هغه خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اې تاسو دی وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې دغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړی دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خبرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډیر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړ او دا ژغ می په تکرار وار وکړ تل نه پوری دا ژغ کو دا ژغ می هلته په دیو کې چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس په طالبانو تحریک د ډیرو مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دی سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې تورونو ژغ پښته مزبولي راځي سر یوس نن ساسو دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترک خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما یو کوشش روان دی همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول هڅه د مخه تاسو سره د لارې ټول چې یو کمیټې جوړ کړی د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شاره اس کنشرت ولر چې ورته بده جوړ جاري او دا رامش کوشش وکړي ډېر خوشاله. نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوا ماشومان وي او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغه او زموږ د خپل نیک قانونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق پر سر ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چی دا مملکت د سولی د قراری او د خوشحالی او د ورور ولی او برابری په فضا کې ژوند سره وکړي. دا د حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزی صاحب په تیرو شلو کالونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول. داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې په ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پرې ضایع شوې او کار پرې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مستقل پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سو چې خلک راسي، دفاع ته میدان سو دي، نور ادارې ته هم سو دي، ډیپلوماتیک سرویسونه هم دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حقره زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو. خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزی صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بله لاره یې وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
ارزو خو مدا و چې هغسې وسي. ډېره هڅه مدا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله، چې دا حقیقتا د سولې پروسه سي او نتیجې ته ورسېږي. خو متاسفانه هغسې ونه شوله. نو اوس به پر هغه ډېر خبرې نه کوم. هغه د سړی په خوا به دي سي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورورګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار سو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړه. اول ناسم داو چې د طالبانو اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل متاسفانه. چې هغه تر اوس یې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع وکړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نه کړو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ یو خط ولاړ شي او د ترقي یو خط.
ډېره ته مننه کرزی صاحب.
خور ودان، مننه.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتني ځوابولې. پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې طالبانو یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هیله مند دي چې دا کابینه ټول شموله سي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 1000 870 او 15000 90 مندل شي.
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
کور کلی ته خراغلاست. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي؟ او یا داسې کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکره راشي نو بیا وارخطا وي؟ په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منوریدونکو، هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانین لري چې د هغو اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسایل مخته بیایي. ځینې کورنۍ خو د میاشتې لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي، لکه اوړه، غوړي، بوره، چای او داسې نور. او ځینې کورنۍ خو بیا ان د څو میاشتو لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي. او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي. دا ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی عادت دی د کور سودا لږ راوړي، او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نوموړی زیاتوي.
یاره ډیری وخت زمونږ د کورنۍ دا تمام همدغه دي، کم کم هغه راوړو، مثلا یو پاکټ غوړي یا داسې کیلو کیلو په اندازه باندې، چون کورنۍ غټه ده. زمونږ داسې توقع وي چې دغه مواد خراب نه شي، خو په دې صورت کې ډیری وخت داسې کیږي چې دغه ښځې یعنی دوه ورځې درې ورځې ورباندې وختې وي په کور کې، لکه نو بیا خلاص شوي یا وریجې خلاص شوي یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوی وي، دوی څه خبر هم نه وي. بیا درې ورځې څلور ورځې وروسته مونږ ته دا وایي چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شوي، نو دا ډېر بیا سړي ته قارن ورشي، چون دا د افغانستان شرایط هم دغسې دي، ځینې وخت سړي په جیب کې پیسې وي نه وي. بیا واقعا هم ډېر یو داسې په قارم شوه کورنۍ کې چې تاسو باید مونږ ته مخکې ویلی وو، هفته مخکې راته ویلی، درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلی وی چې مونږ سره یو څه د دې چې حرام کړی وی، نو په خپل ټایم باندې چې دی مونږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ، داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تېرې شي مواد خلاص شوي وي یا میلمه راشي یو ناڅاپي څه ضرورت شي، بیا مونږ ته دوی وایي شي داسې مواد خلاص شوي وي، خوراکي مواد. بیا مونږ ته کار هم راشي، خو بیا عادت دی نو جوړ شوی، بېخي عادت هم داسې جوړ شوی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی حشمت وایي چې دوی بیا په کور کې کله چې سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي، ځکه له یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته، او له بله پلوه کله ناکله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي.
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې له مخکې حبوبات لکه اوړه، لکه غوړي، لکه دال او همداسې ناخات دا شوي نه، د دوه میاشت درې میاشت مخکې له مخکې اخلو چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته، کله دا شوي نه جیک سي، کله کته سي، کله پیسې نه، کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ هم راشي چې اله دا شی نشته کور کې، دا شی نشته کور کې، دا شی نشته. د له خاطر مخکې له مخکې ډېر شی نه اخلو، او بعض وخت دا شی نه ډېر وخت په مسه پاتې خراب سي میسته واچو، به ډېر افسوس کوو. مونږ تکاویم لرو چې دا شی نه چرالو، کله دا کورنۍ هم دا سي واچي تکاوي کې او چونی وي راوړو باندې نیو به استفاده وکي، ازور چ پاتې عمل ته پاتې یا موګاګ به خوریا چنجي به کوي یا عمل ته پراته نه پراته تر اخره پورې.
نو ما وړه وای کله خدا خوراکي توکي خراب هم شي او یای په مصرف کې له ډېر اسراف څخه کار واخیستل شي، خو بیا هم دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حڅوي ساوای چې دوی د کور اصول دادي، کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لس جوړوي او د کور ټوله سودا د یوې میاشتې لپاره اخلي.
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره په کور کې بیله کړې ده، هغې ته په کتو سره خپل خوراکي توکي اخلو، او د میاشت په پای کې یعنی کله چې تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډېر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي، بیا یو لس ترتیبوو دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې، غوړي او اته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسیږي. یعنې دا شوینده ما دا ټول شیان چې څومره د بل میاشت دپاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبو او اخلي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولی شو چې باید په کور کې څنګه څه موجود وسیږي او یو هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي، ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شي نه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یو هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري، او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډېره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډېر پس انداز به یې کوو، حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیان و یعنی په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلی. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی، یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژې و دا شیان هم واخلي او پس اندازی که. او بل دا چې تر ډېره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسیږي، نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي، اندازې نه ډېر شی واخلي سړی دومره ډېر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي او په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي، د عوایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي، نه دومره ډېر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې هکله به دونه ویم، بعضې شی نه دسې دي چې هغه باید چې ډېر واخیستل شي، بعضې دي چې هغه کم واخیستل شي. لکه اوس وریجې شوې، غوړې شولو، اوړه شولو، دا شینه چې دي دا باید د میاشتې دپاره واخیستل شي، ځکه چې هره ورځ دا اخیستل کېږي نه. او یو داسې ایجنسي چې هغه د هفتې دپاره اخیستل کېږي، او یو داسې دقې ایجنسي لکه روزانه اخیستل کېږي، یا په دویم ورځ که رومیان شو، پالک شو، غوښه شوله، دغه شانې بېنډۍ شولې، نو دا روزانه یا په دویم ورځ باندې اخیستل کېږي. نو زما هیله د ټولو هیوادوالو نه او بیا هغه کورنۍ نه چې دا زیات اخیستل کېږي زیات هم ښه نه دي، ځکه چې خرافېږي او خپله کم کیفیت چې دی هغه د لاسه ورکوي، او کم چې اخلي کم خو په دې ښه نه وي، ځکه زموږ هیواد خو دغه شانتې دی، څوک روزګار ته تللی، کار ته، وظیفې ته تللی، څوک غریبۍ ته تللی، څوک پټي ته تللی، ناڅاپه مېلمانه راشي، خپلوان راشي. نو باید سړی درمیانه حرکت وکړي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې. نو ډېره بخي ځینې شیونه روزمره، ځینې په دویمه ورځ، ځینې په هفته کې او ځینې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حده ډېر اخلي او ځینې کورنۍ بیا کم، او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپوه محمد ولی منګل څخه کړي. چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې خلک کورونو ته البته د خوراکي توکي لکه اوړه، وریژې، غوړي ډېر ډېر اخلي، د څو میاشتو دپاره اخلي چې هغه بیا خرابېږي، یا یې کورنۍ زر زر مصرفوي، اصراف پکې کېږي. ولې داسې کار کوي؟ ولې دومره ډېر اخلي؟
ځینې خلک دي چې مثلا په اطرافو کې اوسېږي، په کلو بنډو کې اوسېږي، دوی د څو میاشتو دپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي، ذخیره کوي، چې ځکه په یو ځل باندې که دوی هر ځله د بازار نه لرې منطقو ته، لرې سیمو ته، کلیو بنډو ته خرڅ خوراک راوړي، دا نو بیا ډېر مصرف هم پر مصرفه تمامېږي، ورته کرایه او دا شیان یې پسې راځي. نو دوی ځکه یو ځل وغه راوړي، خرڅ راوړي د کور دپاره.
ځینې کورنۍ برعکس دي،
مثلا خوراکي توکي ډیر لږ اخلي او یا یې که اخلي هم په هغه ورځې اخلي چې بیخي تمام وي، خلاص وي، میلمه راغلی وي، ناست وي، دوی کره خوراکي توکي نه وي، بیا کم کم لږ لږ اخلي. دلته ولې علت څه بولئ؟
ځینې ډېر تنبل وي، مطلب که په کور کښې ورته ووایي چې سودا راوړه، سودا نشته، نن یې راوړم، سبا یې راوړم، بالاخره داسې حالت ته ورسېږي. تا خبره چې میلمانه راشي، د میلمه په ورځ بیا په سودا پسې سرګردانه ګرځي او سودا راوړي. او ځینې خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي او په کور کښې سودا ایښي.
د کور دپاره، د کورنۍ دپاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسې په نظر؟
د کور دپاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي، نه فرسوده شي. دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري، چې هغه مثلا د میاشتې دپاره، نهایت د یوې میاشتې دپاره، دوی باید هغه هغه واخلي، خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي.
ګرانه دوستانو، دا او د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.